Radio.
شنبه د وری یو دیر شمه د اپریل شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني چپ دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت له نویو ګډو هڅو خبرو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د تماس ډلې په غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر امکاناتو بحث وشو. افغانستان د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره نوي هلې ځلې پیل کړې او د امریکا د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې د هغه ځانګړي راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې چې د امریکا د تیرو انتخاباتو په اړه خپور شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. د افغانستان او شانګهای د تماس ډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې او یو هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ده. د دې ډلې درېیمه غونډه پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې پیل شوه. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان مهالنی مشر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان پلاوی له قرغزستان سره په ګډه د غونډې مشري کوله. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د قرغزستان ولسمشر سورن بای ژوین بیکوف ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې خپور شوی او په دې اړه او د خبر پاڼې په حواله د قرغزستان ولسمشر پرون د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. کاسا زر د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقال پروژه ده. د دې طرحې عملي کېدل د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي. صلاح الدین ربانی همدارس د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړېدو له پروژې سره د بشکک همکاري غوښتنه کړې ده. په اوکران کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلینسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د دواړو کاندیدانو دا بحث د کیف ښار د اولمپیک په لوبغالي کې وشو چې دا ډول بحث په اوکران کې ساری نه لري. د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې لپاره کمپاین کوي. د هغه په وړاندې د اوکران پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له مهمو کاندیدانو څخه دی. پروشینکو او زیلینسکی په پرونی بحث کې یو وار بیا له موقع استفاده وکړه او په سټیډیوم کې له زرګونو اوکراینیانو وغوښتل چې رایه ورکړي. د یکشنبې په ورځ به په اوکراین کې د دغو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جمهوري ریاست دوهم ځلې انتخابات وشي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. له څو اونیو راهیسې په بلګراد کې د جمهور رئیس ویچچ د حکومت په خلاف مظاهرې کېدې. د بلګراد ښار مرکزی سیمې پولیسو بندې کړې وې. د ویچچ ملاتړ کوونکي د سربیا له مختلفو سیمو او حتی له ګاونډیو هیوادونو لکه بوسنیا او کوسوو په بسونو کې بلګراد ته لېږدول شوي وو. په بلګراد کې د لاریون کوونکي د پارلمان د ودانې مخې ته راغونډ شوي وو. هلیکوپټرو د ښار دا برخه څارله. د الکساندر ویچچ مخالفان وایي چې په سربیا کې د ډیموکراسۍ اصول کمزوري کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د کمیټې ویلي چې د دې راپور هغه خلاصه شوې کاپي چې د لوی څارنوال ویلیام بار له لوري ورته سپارل شوې د کانګرس د ډیرو غړیو نظر سم نه روښانه کوي. ځانګړي مفتش رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسیې سره څه ډول اړیکې درلودې د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې لوی څارنوال ته وسپارلې. د مولر راپور 448 مخه دی. د لوی څارنوال دفتر دا راپور خلاصه کړ، ډېر مواد یې ورڅخه وویستل او بیا یې په کانګرس کې د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې ته د لوستلو لپاره ورواستاوه. د دې کمیټې مشر ډیموکرات جورالډ نادلر پرون وویل چې داسې څرګندېږي چې د مولر د څېړنې مهمې برخې له هغه راپوره چې دوی ته وړاندې شوی ایستل شوي دي. لوی څارنوال ته د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی چې بشپړ راپور ورولی شي. هغه څارنوالۍ ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې د قضایي چارو کمیټه حق لري چې بشپړ راپور ترلاسه کړي، خو په همدې کمیټه کې جمهوري غوښتونکي د کولس ته ویلي دي چې جارالن نادر د سیاسي ګټې لپاره دا غوښتنه کړې ده. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د امریکا دفاع وزارت له بهرنیو وزارت سره ګډې هڅې پیل کړې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو څرګندونې لرو پرې خپرونه کې چې وایي د کابل حکومت هڅه کوله چې خپل کسان له دوی سره د خبرو لپاره قطر ته ولي شي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده تاسې هم وینئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
اتم نابات نور هغه یلته تعلیم زده کړې نشي کولی. دا ستونزه همدا روده چې موږ پاکستاني شناختي کارت او د تذکيري نه لرندې وجنه موږ نور تعلیم ونه شو کړلی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وویل چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه ګډې هڅې کوي چې د سیاسي روغې جوړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره شي. تفصیل د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان او د افغانستان د سولې پر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهان پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکزې وي. شانهان پر ټویټر لیکلي موږ به ګډ کار کوو چې داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد متحد دي چې داسې لار پیدا شي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف عملي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر هغه وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې خبرې د سیاسي جورجاری او دوامداري سولې لپاره اساسي ټکی دی. خلیلزاد لیکلی و چې له خبرو پرته بل بدیل نشته او دای هم لیکلی و چې کای اړتیاوی دوی مرستې ته تیار دي. خلیلزاد په افغانستان کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی و چې په خپلو کې دي سره وژغیږي او یو ډیالوګ باید پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي، خو په قطر کې د کلکیچونو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دې غونډې د تنظیم مسولیت اخیستی وو ویل چې غونډه لغوه شوې ده. د دې مرکز مشر پر ټویټر لیکلی و چې اول باید په دې اړه چې کوم کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي موافقه وشي. د افغانستان حکومت 250 کسان غوړه کړی و چې قطر ته د خبرو لپاره ولاړ شي. د رپورټونو پر اساس په کابل کې د دې پند پلاوي د کمیت او څرنګوالي په اړه د اختلاف لامل دوه ته د هغوی د سفر پلان لغوه شو. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې اړه د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دوی خواشینی دي. کابلوف ویلی په دې مسله کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مداخله د بین الافغاني خبرو پیل له خند سره مخامخ کړی دی. کابلوف ویلی چې ولسمشر اشرف غنی 250 کسان دوه ته استول او د طالبانو لوري له تمسخره ډکه خبرې کړي. په داسې حال کې د کابلوف په وینا د قطر حکومت مجبور و چې غونډه لغوه کړي څو د افغانستان حکومت او سیاستوال په خپلو کې جوړ سي او داسې یو پلاوی برابر کړي چې د شمیر او ترکیب له پلوه منطقي وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د ملامتۍ بار پر قطر ورچول شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نومونه یې پکې لیکلي وو چې په دوحه کې غونډې ته ورشي. ارګ ویلي حکومت ته د قطر دا کار د منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت وګاڼه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وایي چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف پلي شي. د امریکا ولسمشر د 2018 کال د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوې وه چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ غونډه وشي، خو دا غونډه لغوه شوه. طالبانو پرون په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامته کړې دي چې د قطر په لاس د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو بدل کړي، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نه و. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. دې ډلې همداراز ویلي وو چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تېره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې جمع وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16 نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. د دې خبرو په اړه اسوشیټیډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکه خبره کړې ده. حامد کرزي دغه اژانس په مرکه کې چې پرون خبره شوه، پرته له دې چې کوم لوری ملامت کړي، د امریکا پر متحده ایالاتونو شخ وکړ چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شاغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه کړې او په دې مرکه کې ویلي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې غزنی ته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد سفر تعقیب او البته اسدالله خالد تیر اونې غزنی ته تللی وو او هلته د امنیت په برخه کې یو لړ ژمنې کړې دي. په دې سفر کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان هم له شاغري خالد سره ملګري وو. همدارس په دې خبرونه کې واوري چې نړیوال او چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په کونړ کې د شوزو انجونو سرګندونې لرو چې د سولې په ارتباط یې کړې دي. د شوند رنگونه پروګرام هم لرو، خو لکه څنګه چې مې وویل نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. و بجې او 15 دقیقې دي د دغو چاپی خبرونو پاڼې راړو. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د افغان مشرانو او طالب ورپکو ترمنځ خبرې لغوه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. تمه وه چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 2.5 کسیزه پلاوی او طالبانو یو ناسته په دوحه کې پیل شي. د واشنگتن پوسټ د یادې مقالې لیکوال د دوحې د ناستې لغوه کېدل د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د سولې په بهیر کې یو لوی شاتګ بللی دی. د دوحې د ناستې په لغوه کېدو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خواشینی ښودلې. امریکا هڅه کوي چې د افغانستان 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مطلب په دوام کې لولو چې تر اوسه معلومه نه ده څه وخت به بیا داسې خبرې پلان شي، خو لیکوال زیاته کړي چې په نږدې راتلونکي کې د ترسره کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او دا موضوع په یو ډول د سولې د بهیر د ناکامۍ سبب شوی. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په یو اعلامیه کې د قطر حکومت د دوحې د پلان شوي ناستې په لغوه کولو ملامت کړی دی. د قطر د ناستې تنظیمونکو بیا ویلي د ناستې په محتوا نه بلکې د پلاوي د شمیر په اړه د بحثونو دوام ته ضرورت دی. طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړی چې غوښتل یې دا ناسته له یادې ډلې سره په خبرو بدله کړي. د متحده عربي اماراتو نشنل ورځپاڼې هم د قطر د ناستې په لغوه کېدو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا ناسته په وروستیو شیبو کې له کابله د ورتلونکو ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي په سبب لغوه شوه. نشنل ورځپاڼې لیکلي دا ناسته په یو مهم او داسې وخت کې چې لا هم په افغانستان کې وژنې او جنگ دوام لري لغوه شوې. د مقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په 2013 کال کې د څه باندې 3800 افغان ملکیانو وژل کېدو ته اشاره کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې وه او د افغانستان د سولې په ارتباط په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري د یو شمیر نجونو او ښځو نظر اخیستی دی. دا نظریات سره اور
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یادې د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند او میندې ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خاوند دان لاس ورکي، مورګان خپل بچی د لاس ورکي، به تر فرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي، څوک نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې دې نه خو نه مې دې ډیر زیات، یعنی دردي، یعنی ځنه داس خو نه مې چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس ورکړي، او ځنه زمونږ مشمن هم داس دې چې خپل پلاران له لاس ورکړل او یتیمان شول، هم داس پات شول په میدان کې، او مې دې هم داس پات شول.
نوم مې سلمى ده، د دم کلی اوسیدونکې ما. باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي.
زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم، ژوند خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زمونږ کونډې کېږي، زمونږ خویندې کونډې کېږي، زمونږ میندې بوري کېږي، امریکایان خونه بوري کېږي نه کونډې کېږي، هغه خونه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمونږ له دولت سره کښېنه. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کېږي.
د افغانستان د سولې په اړه مو د یو شمېر کونړیانو څرګندونه اوریدي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد تیر اونۍ غزنی ته له یو شمېر بهرنیو پوځي چارواکو سره سفر وکړ. د هلته ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت امنیت ته به خاصه توجه وکړي. غزنی د افغانستان په مرکز کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې خورا کړکېچن دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه یې پرته دا بیرنیولې دي. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنجشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر کلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتما به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټور بولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې ګلت موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هره شپه په قمندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سروسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سپین مانی وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خلیفه هفتر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. خلیفه هفتر هغه څوک دی چې وسلوالې هڅې کوي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا حکومت ونړوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبه پروس په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و، خو د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبه پروس وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. د روسیې حکومت هم وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي او دا دواړه هیوادونه د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري. جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پورک.
د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او خلیفه هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلې دي. قومندان خلیفه هفتر په لیبیا کې د ملي پوځ په نوم ډلې مشر دی. د خلیفه هفتر ځواکونو دوی اونۍ مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ترامپ او خلیفه هفتر د دوشنبه په ورځ غېدلی دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه د څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ترامپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفه هفتر ملاتړ وسي متفاوت نظرونه لري او ویشلی دی. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ غرویدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د شار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځم به پورس په لیبیا کې د اوربان پریکړلیک برابر کړی وو. په پریکړلیک کې غوښتنه سوی و چې د بشری مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړ سي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتو د پنځم به پورس ویل چې د امنیت شورا د پریکړلیک ملاتړ نسی کولای. د امریکا حکومت لا نه دی ویلي چې ولې د امنیت شورا د پریکړلیک مخالفت کړی دی. د روسیې حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړلیک تر شا نه دریږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړلیک د ویټو حق لري.
لنډ خبرونه د افغانستان او شانګای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت، د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. دا غونډه پرون د شانګای د همکاریو د سازمان د محلنی مشر هیواد قرغزستان په مرکز کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. په اوکران کې د جمهوری ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو پیترو پروشنکو او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ پرون مناظره وشوه او په زرګونو کسان نو په دې کې برخه واخیسته. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. او د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټي په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسون الولو. خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایا. زما نوم ګلالۍ ده. ګلالۍ زده کړې دي چیرته کړي؟ کارم کوي که نه؟ زده کړې مې په پاکستان کې کړي دي او اوس د جنکو په تعلیم باندې کوشش کوم چې کار وکړم.
زده کړې په پاکستان کې کړي، څنګه دي هلته د هغو کډوالو افغان کډوالو زده کړې څنګه دي؟ هغوی کولی شي چې په آرام زده کړې وکړي؟ څنګه
زده کړې خو ښه دي، خو دا اوس چې نن سبا افغان کډوالو دا خبرې روانې دي چې دا دي وځي، نو دې وجې نه هلته چې دا کوم جنکیانې دي